بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه ګرانو او قدرمنو دوستانو چې په هر ځای کې زموږ غوړی زموږ لمینه خلوص نه ډک سلامونه قبول کړي. ستاسو د روغ صحت او خوشاله ژوند په هیله ز زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې ګنټې مازیګر نه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د سوال سوال لومبی هجری بریس کال د اوری د میاشتې نه ویشتمه نیټه ده چې د سوال سو درې څلوېښتم هجري قمري کال د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې له شپاړسمې او د 2022 میلادي کال د اپریل له اتلسمې نیټې سره برابره ده. نو په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري چې پکې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د وسلوالو ځواکونو په توان منیو له ګواښونو سره د مقابلې لپاره د هغوی په چمتووالي د ولسمشر تاکید تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو. له دې وروسته به نن ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو او په اخر کې به ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو ایمیلونو میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو هیله لرو چې را سره مله اوسئ. له یوې لنډې دمې وروسته ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې د اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهم خبرونو سلټ کې ولسمشر رئیسی وویل د دښمنانو ډېر وړوکی حرکت د ایران د وسلوالو ځواکونو لسترګو پټ نه دی. سعید خطیب زاده تاکید وکړ د ایران او عراق د تعلقاتو پراختیا لپاره هیڅ ډول محدودیت نشته. د ایران د حکومت ویاند وویل د 2 میلیارد مسلمانانو ګستاخانه توهین بشری حقوق نه دي. او مخکینی افغان چارواکي د ایران او افغانستان د خلکو په دوستۍ تاکید وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل د ایران د وسلوالو ځواکونو قوت مخنیون کې قوت دی او د سهونس رژیم په شان د دښمنانو ډیر وړوکی حرکت د دغو ځواکونو له تیز نظر سترګو پټ نه دی. زموږ د خبریال د رپورت له مخې سید ابراهیم رئیسی د امام خمینی رحمت الله علیه په حرم کې د فوجي پریډ په مراسمو کې وویل د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه زیات توانمنۍ لري او تر ټولو محوري توانمنۍ دا ده چې مخلص ځواکونه لري او چمتو دی د چې ریس واخلي او له هر دښمن سره مقابله وکړي. ولسمشر رئیسی د دې په بیانولو سره چې د ایران فوج د توانمنېدو لپاره د بندیزونو له فرصته ښه استفاده وکړه واضحه کړه. په دغه بایکاټي فضا کې تر ټولو غوره استفاده فوجي صنایعو حاصله کړه او فوج زیات قوت پیدا کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې باندې په تاکید سره چې د ایران فوج نن له هیواد او نظام څخه د دفاع لپاره یو سمبال او چمتو ځواک لري وویل د دغه چمتووالي پیغام د اسلامي انقلاب مینوالو ته د امید پیغام دی او دښمن هم په کار دی پوه شي چې د ایران د وسلوالو ځواکونو قوت مخنیون کې قوت دی او د دغه اقتدار محکمتیا او ټینګ ادرېدنې پیغام د نړۍ محرومو مظلومو او مستضعفو ته دا دی چې د ایران وسلوال ځواکونه د هغوی د امید مرکز دی. دوری نه ویشتمه یا د اپریل 13 نیټه د ایران په تقویم کې د فوج د ورځې په نامه نومول شوې ده چې دا نومول د امام خمینی رحمت الله علیه یو نوښت و. سعید خطیب زاده وویل د ایران او عراق د تعلقاتو پراختیا لپاره هیڅ ډول محدودیت نشته. د ایران خارجه وزیر سعید خطیب زاده نن په خپل هفتوار اخباری ناسته کې د ایران پریس د خبریال د یو پوښتنه په جواب کې دې ته په اشاره سره چې د ایران او عراق ترمنځ سو او دوه اړخیز او نړیوال موضوعات روان دي واضح کړه. د شلمچی ریلوی لائن پلان، د بهرنیو خارجو تګ راتګ او د ویزې د جاری کولو د اسانتیا لپاره خبرې اترې، او په بغداد کې د ایران او سعودي خبرې اترې د ایران او عراق ډیر مهم دوه اړخیز موضوعات دي. هغه همدارنګ تهران ته د عراق د خارجه وزیر فواد حسین سفر ته په اشاره سره وویل ایرانی چارواکو له فواد حسین سره په کتنه کې په عراق کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د ترهګرو د فعالیت لپاره د دغه هیواد له خاورې څخه د استفادې په اړه خبرداری ورکړ. خطیب زاده د خپلو سرګندونو په یو بل برخه کې وویل د ایران د سرچینو د یوې برخې د آزادېدو په اړه یو لړ موافقې له امریکې سره تعلق نه لري او اجازه نه ورکوو چې ورته داخله شي. هغه وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د سرچینو آزادېدل د هغو پیسو ستنېدل دي چې د سامانونو له صادراتو او خدماتو څخه دي، او له درېمګړو هیوادونو ته د درېمګړو هیوادونو سره څه تعلق نه لري. امریکا کوشش کوي چې په هر موضوع کې مداخله وکړي چې دا چاره د امریکې د ولسمشر جو بایډن له ادعاګانو سره فاصله لري. خطیب زاده د مسجد الاقصی په منځګزارو باندې د سهونست رژیم د حملې په اړه هم وویل له بده مرغه یو ځل بیا د سهونست جعلي رژیم لخوا د حرمت د سپکاوي او په منځګزارو باندې د یرغل کتونکي وو. په 1300 هفتو کې د فلسطین ملت زیات شهیدان ورکړي دي او د نړیوالو ادارو د خاموشه کتونکي وو. د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالو ادارو د اسلامي ملګرتیاو په سطح خپل اقدامات ترسره کړي دي. د ایران د خارجه وزارت ویان همدارنګ د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه ته د اسلامي ملګرتیا او د تنظیم د لیک د لیګلو او ورسره د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرو اترو او سلام مشورو ته په اشاره سره زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې به دغه بهیر ته دوام ورکړو، ځکه چې سهونست زیاته غوښتونکي او بحران جوړونکي رژیم یوازې په مضبوط جواب سره له دغو اقداماتو لاس اخلي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران د حکومت بیان د سویډن د پولیسو په سرکاري ملاتړ سره د روژې په مبارک میاشت کې د 2 میلیارد مسلمانانو ګستاخانه توهین، نفرت خپرونه او د بشر د مانوي ژوند په خلاف یو اقدام وباله. د ایرنا د رپورټ له مخې علي بهادری جهرمی نن سهار په یو ټویټ کې ولیکل په لویدیز کې د مذهب ازادۍ خپل زید آسماني دینونو توهین او سپکاوي ته ورکړي، او د بیان ازادي هم د افرادګرۍ او نسل پرستۍ د رواجولو لپاره یو وسیله ګرځېدلې ده. د ایران حکومت ویان زیاته کړه د سویډن د پولیسو په سرکاري ملاتړ او د روژې په مبارک میاشت کې د 2 میلیارد مسلمانانو ګستاخانه توهین بشري حقوق نه بلکې نفرت خپرونه او د بشر د مانوي ژوند په خلاف اقدام دی. ٹی آر ٹی ورلڈ ٹی وی چینل په دې وروستیو کې داسې تصویرونه خپاره کړل چې پکې په سویډن کې یو کس د قرآن مجید په توهین کولو سره د دغه مقدس کتاب د سوځولو په حال کې دی. دغه کس په ډنمارک کې د توندلاري خپاله ګوند مشر راسموس پالو وو چې د سویډن په یوه سیمه کې د قرآن مجید د سوځولو اقدام وکړ. دغه اقدام په سویډن او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې د احتجاجونو سبب شو. په سویډن کې د وروستیو څو ورځو له پیښو وروسته پرون په تهران کې د دغه هیواد شارز افیر د ایران خارجه وزارت ته حاضر کړی شو او ورته د بیان د آزادۍ په بهانه د سویډن د پولیسو تر ملاتړ لاندې د نوموړي کس لخوا په دغه ګستاخانه اقدام سخت احتجاج وړاندې کړی شو. مخکینی یو افغان چارواکي د ایران او افغانستان د خلکو په دوستۍ تاکید وکړ. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور مخکینی وزیر عبدالکریم خرم د ایران او افغانستان د خلکو کلتوري، دینی، ژبنی او اجتماعي پراخو اشتراکاتو ته په اشاره سره له مخکې نه زیات د دواړو هیوادونو دوستۍ غوښتونکي شو. عبدالکریم خرم په کابل کې زموږ له خبریال سره په مرکه کې وویل په دې وروستیو کې ځینو د افغانستان او ایران د خلکو د پخوانیو او تاریخي تعلقاتو د خرابولو په هدف سره کوشش وکړ چې په سوشل میډیا کې د یو کلپ په خپرولو سره عام افکار منحرف کړي. د میدان وردګو ولایت د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست د دې ولایت کلینیکونو ته د 50 میلیونه افغانیو په ارزښت د درملو د لیږو خبر ورکړ، چې په دې اړه له افغانستان زموږ خبریال همت نعمت الله افغان داسې رپورټ راکوي.
د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا ریاست د دې ولایت واویا کلینیکونو ته د 50 میلیونه افغانیو په ارزښت درمل لیکي. د میدان وردګ ولایت د بختر اجانس رسنۍ ته په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک په تېره میاشت کې له خپل 9 کسیز مسلکي ټیم سره عمل د ولایت په کچه له 6 روغتونونو لیدنه کړې چې له مرکزه د ولسوالیو واویا کلینیکونو ته د 30 میلیونه افغانیو په ارزښت د درملو د ویش لړۍ پیل کړې او د 12 میلیونه افغانیو په ارزښت درمل د پیرلو په حال کې دي، چې ټول ټال 50 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به بسنه وکړي. خبر پاڼه کاږي د میدان وردګو عامې روغتیا د سید آباد ملک محمد خان روغتون له 30 بستریز څخه اویا بستریز ته ارتقا کړې ده. خبر پاڼه لیکي د یاد ریاست له لوري د صحت برخې ستونزې د یونیسف، یوناما، ډبلیو ایچ او او د وزارت له استازو سره شریکې کړي چې په پایله کې ډبلیو ایچ او د شاوخوا 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې او د شاوخوا 1 میاشتې په لړ کې 50 مسلکي او غیر مسلکي کسان په دندو ګمارلي دي. د یادولو ده چې خبر پاڼه په پای کې د میدان وردګو عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو له قوله لیکي چې په تیره کب میاشت کې د ولایت په کچه د 1,15,000 ناروغانو درملنه کړې چې 200 ولادتونه، 4,16 کوچني عملیاتونه او 2 نوي لوی عملیاتونه هم ترسره کړي دي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
او دې سره زموږ خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د وسلوالو ځواکونو پتوان منې او لګواخونو سره د مقابلې لپاره د هغوی په چمتووالي د ولسمشر تاکید. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن د امام خمینی رحمت الله علیه په حرم کې د پوځي پریډ په مراسمو کې وویل د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه زیاتې توانمنۍ لري. تر ټولو محوري توانمنۍ دا ده چې مخلص ځواکونه لري او چمتو دی چې د رسک میدان ته ورودانګي او له هر دښمن سره مقابله وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې باندې په تاکید سره چې د ایران فوج نن له هیواد او نظام څخه د دفاع لپاره یو سمبال او چمتو ځواک دی وویل. د دغه چمتووالي پیغام د اسلامي انقلاب مینوالو ته د امید پیغام دی او دښمن هم پکار دی پوه شي چې د ایران د وسلوالو ځواکونو قوت مخنیونکی قوت دی او د دغه اقتدار محکمتیا او ټینګ ادریدنې پیغام د نړۍ محرومو، مظلومو او مستضعفو ته دا دی چې د ایران وسلوال ځواکونه د هغوی د امید مرکز دی. د اوری د میاشتې 9 د پوز ورځ نومول د امام خمینی رحمت الله علیه یو نوښت و، هغه هم په داسې حالاتو کې چې د اسلامي جمهوریت پوز له مختلفو کورنیو بهرنیو مشکلاتو او خنډونو سره مخامخ و. د جنگي او عملیاتي امادګۍ او حاصلولو روان بهیر ته په پام سره له دښمنانو سره د مقابلې او د ګواښونو مخنیوي لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو پتوانمنۍ او د هغوی قوت او په ماډرن وسلو او پوځي سازو سامانونو د پوځ او پاسدارانو د پنسمبالغ باندې د ولسمشر تاکید معنی پیدا کوي. همدارنګ د دفاعي صنایعو تحقیقاتي ادارو او وسلوالو ځواکونو شتون چې د مختلفو ځمکنیو، هوایی او سمندري سازو سامانونو د تحقیق، پراختیا، پلانولو او جوړولو په زمینه کې یو مهم رول لري باید له پامه ونه باسو. د وسلوالو او سازو سامانونو په برخه کې د وسلوالو ځواکونو سمبالښت او د هغه ساتنه د دفاعي سنت وړومبه او مهمه دنده ګڼل کیږي چې له تپل شوی جنگ ورسته دوران کې د فوجي خود کفایه او د پاسدارانو او پوس په شمول د وسلوالو ځواکونو ضرورت وړ مختلف وسلو او سازو سامانونو پلانولو او جوړولو په لړ کې اوچت ګامونه اخیستي دي. ولسمشر رئیسی د دې په بیانولو سره چې د ایران پوس د توانمنېدو لپاره د بندیزونو له فرصت څخه استفاده وکړه واضح کړه. په دغه بایکاټي فضا کې تر ټولو غوره استفاده فوجي صنایع حاصل کړه او فوج زیات قوت پیدا کړ. مهم ټکی دا چې د سیمه ایزو او له سیمې ورخوا دښمنانو په مقابل کې د معتبرې مخنیونې لپاره نه یوازې د معتبر او زیات فوجي او وسله ایز قوت لرل بنیادي اهمیت لري، بلکې د طاقتورو او سنبال وسلوالو ځواکونو لرل هم د مخنیونې په رامنځته کولو کې یو مهم رول په غاړه لري. دا چاره له زیات نه زیات جنگي قوت د حاصلولو د حکم په اړه د قرآني تعلیم په بنیاد رامنځته شوې ده. لکه خدای پاک په قرآن مجید کې فرمایي، له ځواک او سنو څخه چې هر څه پتوان کې لري چمتو یې کړئ چې په دې تیارې سره د خدای او خپل دښمنان او نور دښمنان چې تاسو یې نه پیژنئ او خدای هغوی پیژني او یېروي. په هر حال د اتکلن تپل شوی جنگ او له هغه نه وروسته د واقعیاتو تجربه خودلې ده چې د ایران فوز او د اسلامي انقلاب د پاسدارانو لخکر د اسلامي جمهوریت نظام د دوو مټو پسیر له کورنۍ او بهرنیو ګواښونو او د اسلامي انقلاب د دښمنانو په تیره بیا د امریکې او سهونس رژیم له غلیمانه اقداماتو سره په مقابله کې مهم کردار ادا کړی دی. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګلونو دوستانو، تهران ریډیو دا یو ساعت مازیګرنۍ پښتو خپرونه هر ورځ د ایران افغانستان په لسکن 15 د پاکستان په 40 د پاسه 15 بجې خپریږي چې د لنډو سپو د 1.5 میټرو په 9510 کیلو هرتز خپریږي. دا خپرونه همدارنګ د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون پر ریسیور یا سیټ اپ بکس سره په غږیزه برخه کې په همدې وخت اوریدلې شي او زموږ خپرونه لا دوام لري.
تل پاتې وږمې. اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه. عزیزانو، د تلپاتې وژمې په دې نوي لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د آیت الله خامنهای نظرونه وړاندې کیږي. د دغه لړۍ په یو 50 پروګرام کې هغه حضرت فلسطین د فلسطینیانو ګڼي او فرمایي، د ټولو فلسطینی قانونو او دینونو د ټول پښتني طرحه چې کابو دوه لسیزې مخکې مو وړاندې کړې ده، یوازنۍ نتیجه ده چې باید د فلسطین د نننیو او راتلونکو ستونزو د حل لپاره پرځایښت ومومي. عزیزانو، دغه مطلب هم زه فاطمه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله راځئ چې دغه مطلب په ګډه سره واورو. هغه حضرت فرمایي، فلسطین د فلسطینیانو دی او باید د هغوی په اراده سره وچلول شي. د ټولو فلسطیني قانون او دینونو د ټول پښتنې طرحه چې کابو دوه لسیزې مخکې مو وړاندې کړې ده، یوازنۍ نتیجه ده چې باید د فلسطین د نننیو او راتلونکو ستونزو د حل لپاره پرځایښت ومومي. دغه طرحه ښیي چې د یهودیانو د ځینې ادعا چې لویدیځوال یې بیا بیا تکراروي بیخي بې بنسټه ده. په دې طرحه کې یهودي، عیسایي او مسلمان فلسطینیان د یو بل په څنګ په یو ټول پښتني کې برخه اخلي او د فلسطین هیواد سیاسي نظام ټاکي. هغه څه چې باید لاړ شي صهیونیستي نظام دی او صهیونیزم په خپله د یهودو په دین کې یو بدعت او بیخي له یهودیته یو پردی څیز دی. په پای کې له شیخ احمد یاسین، فتح شقاقي او سید عباس موسوي نیولې بیا د مقاومت د نه هېرېدونکې څېرې او د اسلام د لوی سردار شهید قاسم سلیمانی پورې او لوی عراقي مجاهد شهید ابو مهدي المهندس پورې د قدس د ټولو شهیدانو یاد لمانځي او د حضرت امام خمینی په لوی روح چې د عزت او جهاد لاره یې مشته پرانسته سلام کوم او د خپل مجاهد ورور ارواښاد شیخ الاسلام لپاره چې کلونه یې په دې لاره کې هڅه وکړه د الهی رحمت او رحم دعا کوم. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
د روژې د مبارکې میاشتې د شپاړسمې ورځې دعا.
اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وأعذني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
اي خدایا، په دغه مبارک میاشت کې می لنیکو خلکو سره په ملګرتیا کې کامیاب کړی او لاوران کارو سره له ملګرتیا مو لری وساتي او په راته د خپل رحمت په وسیله د قرار او آرامښت په کور کې ځای راکړي د خپل معبودیت په خاطر. اے د نړیوالو معبودا،
وڅپانو ته کتنه
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو ستاسو د تاتونو او عبادتونو د قبله ده په هیله سره وسم د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمامول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخو نو د زینو بهرنی ورسپانو زینی مطالب به له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
اطلاعات رسپانه ایزانو نن د تهران چاپ اطلاعات رسپانه بیلا بیلو خبرونو او مطالبو ته انعکاس ورکړي. دغه رسپانه لیکي د ایران په بهرنی چارو وزارت کې د سویډن د شارج دافیر احضارول. خارجه وزارت د سویډن د سفارت دغه مسؤول ته د دغه هیواد په یوه ښار کې قرآن کریم ته د سپکاوی په وجه جدي تذکر ورکړی دی. همداراز د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوی هلې ځلې وغندلې. سید خطیبزاده د سویډن په یوه ښار کې د قرآن کریم د سپکاوي ته په غبرګون کې ویلي، د ایران اسلامي جمهوریت د ډانمارک د یوه سرزوري او د توکمپال کس لخوا د سویډن په لینکوپینګ ښار کې د قرآن کریم سوځول چې د پولیسو او امنیتي ځواکونو تر ملاتړ لاندې د بیان د ازادۍ په پلمه ترسره سوې په کلکه غندي. د ایران د خارجه وزارت ویاند سید خطیب زاده په روژې مبارکې میاشت کې په قصدي ډول له سپکاوی د ډک اقدام تکرارېدل په سویډن او ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د احساساتو د داغې کېدا لامل وباله او زیاته کړه، دغه له سپکاوی ډک اقدام د نفرت رامنځته کولو او د بیان له ازادۍ سره ښکاره توپیر لرونکی دی او باید د دینونو ترمنځ په خبرو اترو او په ګډ ژوند باندې د باور لرونکو ټولو کسانو لخوا وغندل سي. ورسپانه همدارنګه په یو بل خبر کې زیاتوي چې په ماریوپل کې یوکراینی ځواکونو ته د روسیې اولټیمیټم یا مرگ یا تسلیم د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشنکوف وویل که چیرې په ماریوپل کې د اوکراین پوځیان تر نن ورځې پورې خپلې وسلې پر ځمکه کښېنږدوي نو په امان کې به نه وي. کوناشنکوف وویل تروسه په ماریوپل کې د اوکراین 1,400 عسکرو ځانونه د روسیې پوځیانو ته ور تسلیم کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت وویل د مسکو پوځیان توانېدلی دي چې د ماریوپل ښار ټولې سیمې د اوکراین له ځواکونو پاکې کړي او یوازې د آزوت سال د فولادو په کارخانې کې د اوکراین یو شمېر پوځیان لا موجود دي. د ماریوپل په بندر ښار کې چې د اوکراین اقتصادي قطب ګڼل کیږي له تیرو څو اونیو راهیسې سخت جنګونه روان دی. همدارنګه یو بل خبر کې بیا لیکل شوي چې اسلام آباد ته د طالبانو خبرداری د 50 ملکي وګړي وژل محکوم دی. د افغانستان د طالبانو یو چارواکي وویل په خوست او کونړ ولایتونو باندې د پاکستان د پوځ د تیرې جمعې شپې په هوایي حملو کې کابو 50 ملکي وګړي وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو خارجه وزارت هم په دې اکله وویل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو باندې د پاکستان د حملو په ارتباط په کابل کې د اسلام آباد سفیر احضار کړی دی. همدارنګه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر افغان خاوره دغو بریدون ته په غبرګون کې ویلي چې طالبان په خوست او کونړ کې پر ملکیانو د پاکستان بریدونه په کلکو ټکو غندي. نوموړي پر پاکستاني لوري غږ کړی چې نور په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصله ونه ازمایي او ورته تیروتنه تکرار نه کړي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس هم د تهران چاپ همشاري ورځپانو ته یوه کتنه کوو. همشاري ورځپانه لیکي چې اسرائیل ته د رئیسي خبرداری. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی اسرائیل ته په خطاب کې ویلي چې د تاسو په یوه کوچنی حرکت کې زموږ د وسلوالو ځواکونو مقصد به د صهیونیستي رژیم مرکز بیوي. د ایران د قدرت څخه به صهیونیستي رژیم آرامښت نمومي. په دې اړه د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د فلسطین د اسلامي مقاومت د غورځنګ د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره په ټلیفوني تماس کې د دې په بیانولو چې په الاقصی جومات کې د فلسطین لمونځ کوونکو راغونډېدل د فلسطین ولس د زړورتیا او د مقاومت د دوام او د صهیونیستي رژیم د کمزورتیا ښودونکي دي زیاته کړه. نن سبا مقاومت په پیاوړي حالت او د صهیونیستي ترهګرو رژیم بیا په خپل تر ټولو کمزوري حالت کې قرار لري. همدارنګه د غورسپانه لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال باقری کنی هم ویلي چې د دښمن چلول ناکام کړل او د صهیونستانو سره دوستي داسې ده لکه چې د لیوي زالې ته پناه یوسو.
ایزانو وسم مسیر ورسپانې ته به یو کتنه وکړو. دغه ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د امریکا د سفیر په خوانی سفیر راس ویلسن په تازه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین او د نړۍ بے پامی دواړه د اندېښنې وړ دي. د په خبره د نړۍ د ټولو خیریه بنسټونو او شتمنو هیوادونو پام اوکراین ته ورګرځېدلی، نو افغانستان او دلته روان بشري ناورین یې هېر کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې باید بشردوستانه مرستې ډېرې سي او اړ کسان دي له لوږې او خوارځواکۍ وژغورل سي. هغه همداراز ویلي چې نړۍ د نوي حکومت کړنو ته متوجه ده او دوی ته پکار ده چې له نړیوالې ټولنې سره پر کړو ژمنو عمل وکړي او په حکومتولۍ کې پوره معقول چلند ولري. بل خبر دا چې د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر لمریز کال کې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انځرې بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي دي. دغه وزارت وایي چې افغانستان په تیر لمریز کال کې شاوخوا 100 تنه وچ انځر هند، عربي متحده اماراتو، کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته صادر کړي. ویل کېږي چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو انځر بیه تر 1000 افغانیو پورې رسیږي، په داسې حال کې چې بزګران بیا د میوه په موسم کې د بیو له ټیټوالي سره ټکوي او وایي چې لګښتونه یې نه پوره کېږي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ 800 ورځپانه ده چې په خپل سایت کې داسې لیکي: د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافاتو په دوام اسلام آباد طالبانو ته خبرتاری ورکړی چې پاکستانی طالبانو ته له پناه ورکولو راس واخلي. واشنگټن پوسټ نن راپور ورکړی چې دا خبرداری په خوست او کونړ ولایتونو کې د جمعې شپې له بمباریو وروسته ورکړ شوی دی. د واشنگټن پوسټ د راپور له مخې پاکستان تر اوسه د افغانستان د تورونو په حق له د نظر له څرګندولو ډډه کړې، خو طالبان یې تورن کړي چې د پاکستان د مخالفو ځواکونو بریدونو د درولو لپاره هیڅ کار نه کوي. واشنگټن پوسټ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیانې له قوله ویلي چې ژبه یې په غیر عادي توګه تونده شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې راغلي: ترهګر د افغانستان خاورې له سزا پرته پاکستان د فعالیتونو لپاره کار اخلي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارژ دفیر ورغوښتي او پاکستانی طالبانو ته د پناه ورکولو په اکله خپل اعتراض ورته اعلان کړی و.
صدرمن اوریدونکو، ورځپانته د کتنې د پروګرام وخت باندې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوم.
خدای مو مل او ملګری.
هر کلا
راشا
دا مهربان بخون کې لوی سختن پناما دا هر کلا راشا لګول بان خسته ګلانو چهر چتئی د دنیا په هر ګوټ کې په هر هیواد کې ک دلته په ایران کې ک په افغانستان کې او ک په پاکستان کې یا نور هیوادونو کې او زموږ غ غوري زموږ لخوا تو د سلامونه نیک هلی او خې پرزونه قبول کړي دا د ستاسو در رسیدل لیکنو او پیغامونو سره ز زیب شاهین
او ز فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې ستاسو د خواږه خواږه لیکونه او لیکنې او پیغامونه په دې پروګرام کې مطرح کړو.
ګران او قدرمنو اوریدونکو، زه هم په خپل وار تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم او د روژو او د عبادتونو د قبلېدو په دعا سره پروګرام پیلوم. او په سر کې د واټس اپ نمبر تاسو ته اعلانوم چې په دا ډول دی: 00 چې د ایران کوډ دی، او ورپسې 9 9 6 6 4 5 6 6 3. او له دې نه علاوه د برېښنالیک درک مو دی: pashto99@yahoo.com. نو شاهین صاحب، که ستاسو خوښه وي نو دلته به یوه وړه شاندمه کوو او بیا به راځو خپلو قدرمنو اوریدونکو.
سمه ده، سمه. ګلونو ملګرو، یو ځل بیا درته په پروګرام کې هرکلی وایو. په سر کې له متحده عرب اماراتو څخه د ګران ملګري او تکړه شاعر سلیمان بونیری صاحب را لېږلې غزل راخلو. نو سلیمان بونیری صاحب په خپل دې غزل کې وایي: لکه سوری را پسې ګرځي شیطان، خدای ته مې پر د پوښ شي په جهان، کله کله سر را تکړي دا منما، لکه راشی په پسرلی کې چې باران. او د مئین د زړه نه یو الله خبر دی، د مئین د زړه نه یو الله خبر دی، ناګهانه چې پرې غږ وکړي جانان. دا دې سرنګ انصاف دی لوی خدایا، بې له یاره جون تیرو ما په جهان. چې جانان د چا نه لږ شان مرور شي، چې جانان له چا نه لږ شان مرور شي، دا جهان ور باندې تنگ وي هر زمان. چې زاغان پکې د غم سندرې وایي، مالی سکړه م په دارنګ ګلستان. او چې نیولې سلیمان د غم روجوي، چې نیولې سلیمان د غم روجوي، سنگ بس رکړه ما اختر کې سپین لبان.
وا بونیری صاحب، ډیر ښکلي شعرونه مو را لېږلې دي. کور مو ودان انشاءالله تعالی، چې خدای تعالی ستاسو په قلم برکت راکړي انشاءالله، او تاسو هم همداسې ښه شعرونه موږته راواستوئ. شاهین صاحب، د رمضان په اکله د خپل ګران قدر ورور ریاض احمد صاحب له خوا را ډالې شوی د خدای د ګران حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دا حدیث شریف ټولو اوریدونکو ته ډالې کول غواړم، چې فرمایلی دی: د جنت په دروازو کې د یو ور نوم ریان دی، چې په دغه دروازې به یوازې روژتیان او هغه کسان چې روژه نیسي جنت ته ورننوځي.
ماشاءالله ماشاءالله، ډیره له ډیره له خدای پاک دی مونږ په دغه روژتیانو کې شامل کی، مونږ ټول هم اوریدونکي هم، مونږ ټول مسلمانان. ډیر ښکلی حدیث شریف دی، ریاض احمد صاحب نه ډیره زیاته مننه کوو، او هیله لرو چې مونږ ته داسې ښکلې ښکلې لیکنې یا حدیثونه یا نور ښې ښې خبرې مونږ ته رالیږي، چې مونږ هم ته استفاده کوو او ګران اورېدونکو ته هم استفاده.
ګرانو عزتمن اوریدونکو، ستاسو په هرکلی سره یو ځل بیا راځو خپل پروګرام. شاهین صاحب، ګران پښتون یار ارمانی
اچکزی صاحب،
او د ایمیل یعنی برېښنالیک له لارې یو لنډشان پیغام را لېږلی چې لیکي: د چمن پښتون یار ارمانی اسکزی یم، د هر کله راشه ټولو مینوالو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ګران ارمانی اچکزی صاحب، مننه چې را پیښه مو کړې ده، کور مو ودان. نو همکار صاحب، دا یو بل ایمیل هم څو ورځې مخکې محترم محمد علی عمری صاحب را لېږلی دی.
ښه
لیکي: وی له سوهیلی پښتونخوا مسلم باغ څخه محمد علی عمری خپل سلامونه د تهران ریډیو همکارانو محبت علی بنگش، ماجد دورانی صاحب، ګلا جان استاد ته، او همدارنګ د نورو اوریدونکو یعنی غلام جیلانی صاحب، حاجی سمر ګل نیک نام خیل، نور علی شاه زلاند،
زلبلاند
عادل اچکزی او پختون یار ارمانی ته خپل وی سلامونه وایم.
د ټولو پاس تازی توب درته په ډیره مینه. وعلیکم سلام وایو. ش نورې څلی کلی دی شایسته وی
چې د مسلمان کار یوازې مونږ او روجنی ول ندی. هر څوک چې د اسلام په خلاف راپورته کیږي، مسلمان بیک په کلکه دفاع کوي.
بله،
نن سبا د بشریت ترونوال لاندې امریکا او سیهونست رژیم خپل د جاسوسۍ زهر شیندي، او څومره چې وسوي د اسلام او القدس شریف په خلاف غلطی نقشې جوړوي. خو مونږ به د یو مسلمان په صفت دغه نقشې بربنډوو، او نه به پرېږدو چې خپلو شومو او سپیرو اهدافو ته ورسیږي.
ډیره ګټوره لیکنه مو رالېږلې ده. کور مو ودان محمد علی عمری صاحب غږیز پیغام هم لیلی. نو زه خو وایم شاهین صاحب چې یو دمه به وکړو او بیا به راشو د قدر من اوریدون کو غگیز پیغامونو تا.
بالکل میخواخه. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا درته په پروګرام کې هرکلی وایو. نو فاطمی خور، زمونږ ګران اوریدونکي به هم د خپلو غږیزو پیغامونو په تمه
وي.
نو د ګران محمد علی عمری صاحب غږیز پیغام
به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له سویلی پښتونخوا مسلم باغ څخه محمد علی عمری یم. د هرکله راسه پروګرام د ګروپ ټولو کارکونکو او درنو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. د هر کله راسه پروګرام ډیر درن ملګری محمد اکبر سلطانی صاحب ته ستاینلیک ورکړل سوی وو. د زړه له اخلاص او مبارکي ورته وایم، او دا پر ځای ستاینلیک ده. واقعا هم محمد اکبر سلطانی صاحب د ګرانې پښتو ژبې د پاره نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کړې دي. او بیا د هر کله راسه پروګرام د تهران ریډیو د کارکونکو او اوریدونکو په منځ کې د مینې او محبت یو سمبول ده. بیا هم د زړه له اخلاص او مبارکي ورته وایم. الله دې تل راته صدا بهار او خوشاله لري.
ډیره مننه له محمد علی عمری صاحب څخه، او ډیره ډیره مننه. او موږ هم سلطانی صاحب ته په دې موقع کې مبارکي وایو. الله تعالی دې نور هم کامیاب کړي.
امین امین.
دوستانو، لکه څنګه چې خبر یاست، پرون د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اورومبي المسیح او د جنت د ځوانانو د سردار د امام علی او د بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها د مشر زوی حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام د زوکړې کلیزه و. نو تاسو ته د مبارکۍ په ویلو سره د دغه ګران امام په مدح کې د ارواښاد سید وهاب صاحب ښکلي شعرونه راته ګران جمیل حسین صاحب په ښکلي ترنوم ویلي او رالېږلې دي. نو راځئ چې یوه ټوټه یې ترې واورو.
نور د خدای راغله لو دنیا ته په بشر خوشال دی پیغمبر ورته خوشال دی پیغمبر دویم امام د مؤمنانو د شبر خوشال دی پیغمبر ورته خوشال دی پیغمبر خوشال دی پیغمبر ورته خوشال دی پیغمبر خکلی نمای حسن جان دی در رهنما د درس جهان دی در رهنما د درس جهان دی قدم کهلو مدینه کې په خنار خوشال دی پیغمبر ورته خوشال دی پیغمبر خوشال دی پیغمبر ورته خوشال دی پیغمبر خپل لکوی مشتبه دی نوری دیدای فاطمه زهرا دی نوری دیدای بی بی زهرا دی ولی دو خدای دی مومنانو دی رهبر خوشحال دی پیغمبر ورتا خوشحال دی پیغمبر خوشحال دی پیغمبر ورتا خوشحال دی پیغمبر چرده مسوم دو خدای نور دی کڑی بل بلا ظهور دی کڑی بل بلا ظهور دی متارکڑے دا خبر دے پیغمبر خوشحال دے پیغمبر ورتا خوشحال دے پیغمبر خوشحال دے پیغمبر ورتا خوشحال دے پیغمبر نور دو خدای راغلا لو دنیا تا پو بشر خوشحال دے پیغمبر ورتا خوشحال دے پیغمبر چه ابراهیمی پیدا کرلو ورطای ارشتول و خیالو ورطای ارشتول و خیالو خوسی ترو لنورا ارشتول منور خوشحال ده پیغمبر ورطا خوشحال ده پیغمبر
جزاک الله جزاک الله ډیر خو سید جمیل حسین صاحب یو جهان مننه بیا هم درته ډیره مهربانی چې دا خلی کلام مو د سید وهاب حسین صاحب چې خدای دې وبخي خدای دې په قبر باندې نورونه او رحمتونه ووري چې مونږ ته مراد ډالای کو. خانو فاطمی خور زه خوای ما چې یو ځل بیا برا شو د دوستانو لیکونو لیکنو ته. نو محترم پیر نجیب الله شاه صاحب د فرانسې د پخوانی امپراتور نیپولین یو وینا را لېږلې ده چې وایي نړۍ د ظالمانو له شر او فساد دومره په عذاب نه ده څومره چې د ښو خلکو له چوپتیا او بې پروایۍ په عذاب کې ده.
بېخي
یعنی ډېر ښکلې مطلب یې دغه کړی چې
پیر صاحب ډېر خبر مو را لېږلې ده
د ظلم او فساد په وړاندې چوپتیا او غیر جانبدار پاتې نشي
څوک
او چې هر ځای کې ظلم وویني بې انصافي وویني او بې عدالتي وویني نو پکار دی چې غږ اوچت کی د هغې د مخنیوي دپاره هلې ځلې وکړي دا نه چې یو سړی وي چې یاره بس زه غیر جانبدار یم او زه څه نه وایم په دې کې نو دغه هم د خدای په درگاه کې منظوره خبره نه ده.
نن سبا هم موږ د فلسطین یمن او د ګران افغانستان په شمول د نړۍ په ډیرو سیمو کې هم دا چاره وینو. نو الله دې خیر وکړي چې مخکې به لاڅه کیږي. ډیره مننه کوو د پیر نجیب الله شاه د دې غوره خبره څخه. شاهین صاحب که ستاسو خوښه وي اوس به ورشو د نو اوس هم راځو د خپل قدرمن ورور شاعر ثمرګل نیکنام خیل صاحب چې موږ ته د حمد شریف را لېږلې ده چې
وایي
الله یو یې شریک نه لري پوره یې په هر کار دنیا په آخرت کې د هر چا یې مددګار ثنا ده که صفت یو نوم دی مشهور دی سنا ده که صفت دی یو نوم دی مشهور دی، اصلی نوم دی الله دی، نور نمونه دی بسیار.
دیر خو دیر
کلو من علیها فان، هر څه به فنا شي، ته پوره یې، لم یلد و لم یولد یې برقرار. تیاره لاره لمنځه دنیا شوله روخانه. تیاره لاره لمنځه دنیا شوله روخانه، اولین آخرین دی پیدا کړی دی سردار. ما ته د گناه بخښنه وکړې، گناهکار یم، سمر دی په درگاه کې په سجده یم لیل نهار. د سمر غریب دعا کړې قبول ذوالجلال، نور مو برابر کړې د شریعت په سما لار.
آمین آمین آمین. ډیر اعلی ډیر اعلی، ډیر ښکلی کلام را لېږلو، ډیره زیاته مننه ترې کوو. خدای پاک دې په قلم کې برکت واچي. ګلونو دوستانو، دا لیکونه خو ډیر زیات پراته دي او لیکنې نو بس کو وخت اجازه نه راکوي، نو په همدې دې بس تاسو نه اجازه واخلو.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، ډیره ډیره مننه چې زمونږ خبرونه مو تر اخیره پورې واوریده. او په دې دې زمونږ دا پروګرام ختمیږي، نو ستاسو د روجو او نورو عبادتونو طاعتونو د قبلېدو په هیله له تاسو نه اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه. Thank you.